Radio.
سلامونه او نیک چاره دی ازادي رادیو دینن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د زمریه اسد میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې لومړی نیټه ده. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروسته سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي، خو د دې ویره شته چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر تر ډېر زیات وي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده، مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی. د کنټاکي والي اندي بشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې ممکن مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاري شوي چې پکې په مرګ ژوبلو سربېره د والي په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوښتی دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه دی کوشو خلکو په لټه کې دي. د شپږیزې کرکټ لوبه په دوام نن دوه لوبې کېږي. په لومړۍ کې به د بوست ساتونکو او کابل بازانو ته ټیمونو سره مخامخ شي او دوهمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیزه د افغانستان شلوریزې تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبېږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، له ګڼ خلک لا هم د لوبې لیدو ته ورځي.
د هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مسفتونونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم، الله یې تشویق کړم. دا یعنې د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنده څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالۍ واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم راغلي او وایي چې هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه تلس. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه 21. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 21. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25. او جلال آباد هم لمر خو د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه 21.
ازادي رادیو اورې د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروستیو نښتو د نیمروز خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرختیایي ادارې UNDP مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې هڅه کوي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په یو راپور کې به واوري چې آیا په افغانستان کې د نسبی امنیت لټینګېدو سره سره د جګړو او نامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي به بېرته خپلو سیمو ته لاړ شي؟
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافر وای ک طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظریات واوري. ایان مکری به روانونه د شارز دافر دنده پای ته ورسوي او خپل څوکۍ کارین دکر ته اسپاري. مکری ژمنه کړې چې هیواد باید د افغانستان د اقتصادي ثبات په پار له خپلو شریکانو سره نږدې کار ته دوام ورکړي. نوربل صفی ولستان زی واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشینی ښودلې. شارج دافیر آیان مکری چې له 13 اگست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د اکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړې او ویلي دي دوی د عفوې فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلې. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له 13 اگست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څنګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو او ایرانی پولیس ساتو ځواکونو نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. یکشنبه تر ناوخته د نیمروز په کنګولس ولې کې د طالبانو او ایرانی پولیس ساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې لږ تر لږه یو طالب پولیس ساتو وژل شو او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړه لوري یو بل تورنوي چې جګړه یې پارولې ده.
درګیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپور نه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پولیساتی د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پولیساتی ښیي چې په ایرانی لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنګ شروع دی، زورور جنګ شروع دی، کمزوری جنګ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي. دا سره خدای به څوک چې اوس خو جنګ شروع دی، ایران هم دغه توپونه د دې توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب عسکر د ایرانی پوله ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب عسکرو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کانګ کې جګړه که څه هم ماښام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت ترنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه وه درېدلې. ایران ډی سي توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه دی، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متري توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناکه شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په ځواب کې ایرانی پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یو ورځې مخکې پارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره د نښتې ته یې لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي، چې اکثري عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي، د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. عبدالله الدلداری دغه څرګندونې د خلیج همکاري سازمان د غړو هیوادونو د غونډې برخوالو ته کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیارغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبرې پرون په یو ویډیوي پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 میلادي کال د اګست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او یا سله نه وو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول سوي. د 2021 د کال د اگست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني چې 1 میلیارد یې د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل سوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوې چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
کابل خروالی ویلی چې لدی ورسته خلک کولای شي چې د خپل تعمیرونو چارې بیرته پیل کړي. مخکې کابل خروالی دغه پروسه په دې خاطر ځندول و چې د خروالی په وینا د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو باندې انکار کوي او ترڅو چې دا موضوع روښانه شي خلک نشي کولای چې د تعمیرونو د جوړولو چارې مخته یوسي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وایي د غیداره د خرد معیاري پرختیا د کار در مستقولو او اقتصادي خوځښت در مستقولو لپاره غواړي هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي اسانتیاوي رامنځته کړي. د دې ادارې وایان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلا زمین دارند و میخواین ساختمان بسازن، بلند منزل بسازن، هغه کسان چې فعلا ځمکې لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړي ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت د تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې دا راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي. جواز میته کې نومې تلن کارشنه شروع.
ښاغلی بارکزی وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو له مخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو له مخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسي کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبری ازادي راډیو ته وویل
فعلاً په مواد ساختماني تماماً اقتصاد بلند است او نمی صرفه کسب
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکي چې ساختماني توکي وپیری داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیا یې پیری چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمته دي او کم واردات لري او په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبری خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالي په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
خبرونو ور اخوا
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ګارډین ورځپاڼې پر هغو تیروتنو چې له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د وتلو په جدیان کې شوي تمرکز کړی دی. ګارډین لیکي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د تیروتنو یو نوملړ وړاندې کړی خو په عین حال کې برتانیا ته د ننوتو دروازه د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي په دې اړه قضاوت کول چې د برېټانیا په ملکي پروژو کې ښکېل افغانان واقعا د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي ګران کار دی. خو د دې وزارت په وینا خطر یوازې هغو کسانو ته متوجه کېدی شي چې له برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی دی. د ګارډین په لیکنه یوازې 15,000 افغانانو ته برېټانیا ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د تیر کال په دوبی کې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله شاوخوا 15,000 کسان له افغانستانه برېټانیا ته ولېږدول شول. ګارډین وړاندې د یو شمېر افغانانو د معلوماتو پر بنسټ لیکي چې ویلي دي د کورنۍ یو شمېر غړي د طالبانو لخوا وژل شوي ځکه د دوی په وینا له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی. دغو افغانانو دغه راز ادا کړی چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه له دوی سره هیڅ همکاري نه ده کړې.
ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکا ملاتړي نظام د نسکورېدو یوې کلنې کلیزې ته پام اړولی او لیکي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې وضعیت لا خراب شوی، ځکه دی چې د طبیعي پیښو تر څنګ اقتصادي او غذایي بحران په دې هیواد کې لا پراخ شوی او د اوکراین د جګړې په نتیجه کې له افغانستان هم د نړیوالو پام بلې خواته اوښتی دی. د افغانستان پر سولې د تارون کې څېړنیز مرکز مشر جاستن فلشنر ډیپلوماټ ته ویلي چې طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو پر بشري اړتیاو تمرکز وکړي خپلې مذهبي او فکري اجندا ته لومړیتوب ورکړی دی. ډیپلوماټ وړاندې لیکي په افغانستان کې درې اصلي اندېښنې موجودې دي: لومړی په دې هیواد کې روان اقتصادي بحران او د یو ټول شموله حکومت نشټوالی، دوهم له بشري حقونو څخه سرغړونې، قتلونه او له محاکمو پرته غیر قانوني مجازات، او دریم د تروریستي ګواښونو احتمالي راټوکېدل. ډیپلوماټ زیاتوي طالبانو تر اوسه د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د کورنیو او نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولې دي. مجله د افغانستان پر روان بشري وضعیت د انتقاد په ترڅ کې لیکي چې پخواني چارواکي او پخواني امنیتي ځواکونه مذهبي لږه کوي، خزینه فعالان او خبریالان ځان خوندي نه احساسوي. خو یو مورد چې په دې مطلب کې پرې ټینګار شوی تروریستي ګواښونه دي چې ښایي له افغانستان نه بیرته پیل شي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان طالبانو په تیر کې د پاکستاني طالبانو له تحریک د ازبکستان له اسلامي جنبش او القاعده او ځینو نورو ډلو سره له نږدې اړیکې درلودې، خو مجله د یو بالقوه ګواښ په توګه د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش نوم وړی چې د فعالیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اندېښنې وړ بلل کېږي، ځکه داعش په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او د تاجکستان او ازبکستان په ګډون پر ګاونډیانو راکټي بریدونه کړي دي. د تیرو کلونو د پرلپسې جګړو او ناامنیو په نتیجه کې ډیر خلک په افغانستان کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او ډیرو یې هم له کلو څخه ښارونو ته کډه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر یو این سی آر د راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې ډیر وګړي د هیواد دننه بې ځایه شوي دي. خو د طالبانو له واکمنېدو سره چې په هیواد کې نسبي امنیت تامین شوی دی، د کورنیو څه پریکړه کړې؟ آیا بیرته به خپلو اصلي مینو ته ستانه شي که په اوسنیو مینو کې به پاتې شي؟
دلته زمونږ ځوان خلنه دی، کاروبار هیڅ نشته.
حبیب الله د کندوز ولایت اوسیدونکی دی چې یو نیم کال مخکې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله له کندوز څخه یې کابل ته کډه وکړه. هغه وایي یو نیم کال یې په کابل کې د خیمو لاندې ژوند وکړ او درې میاشتې مخکې بیرته خپلې اصلي مینې ته چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ستون شو. خو وایي عاید نه لري، کار هم نشته او تر اوسه مرسته هم نه ده ورسېدلې.
د جنګونو له امله کابل ته مهاجر شوی یم. کومکونه د موسساتو د روزګار مې وچلیده، اوس چې امارات لاغره دی بیرته امام صاحب ته لاغره یم. دلته زمونږ ژوند خل نه دی، کاروبار هیڅ نشته، بېوزلي ډېره ده او ستونزه مې ډېره دي.
هغه وایي په کابل کې به یې کله ناکله له مرسته کوونکو بنسټونو څخه مرستې ترلاسه کولې، خو په خپله سیمه کې له دې مرستو هم محروم دی. په ورته وخت کې هغه بې ځایه شوي هم چې د کابل په کمپونو کې ژوند کوي له ګرمۍ، اقتصادي ستونزو، د امکاناتو او د مرستو له کموالي شکایت کوي. ګلاب جان چې څلور کاله مخکې له کاپیسا څخه کابل ته راکډه شوی، ازادي راډیو ته یو ویل:
خایمو کې خپل ژوند تیرو، خپل فامیل سره مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې هوا ګرم دي او کاروبار هم دلته هم نشته. اول ته موږ خپل ولایت کې هم کاروبار صحیح نه و او اوس هم نشته، جګړو په خاطر دلته فرار موږ.
خو پوښتنه دا ده چې دا بې ځایه شوي د دې ټولو ستونزو له ګاللو سره هم ولې خپلو اصلي سیمو ته نه ځي؟ د بغلان ولایت اوسیدونکی داود شاه خپل کلي ته د نستنېدلو دلیل داسې وایي:
کورونه موران سوي نو موږ نشو کولی چې خپل کورونه جوړ کړو. کور چې جوړېږي په پیسو جوړېږي، قیمتي زښته ډېر سوي، هوا ګرم ده، موږ نشو کولی چې بېوزله خلک یاست خپل کورو ته ورسو خپل کورونه جوړ کړو. نو وس توانایي موږ نه لرو، کار هم نشته، روزګار هم نشته، موږ څه وکړو؟
جګړه او ناامني، وچکالي، اقتصادي ستونزې او بیکاري، په ځینو سیمو کې د زورواکو جبر، په کلیو کې د ژوند د لومړنیو اړتیاو نشتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې دننه د خلکو د اواره کېدو مهم عوامل بلل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د راپور پر بنسټ په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو شمیر په سرعت سره ډیر شوی دی. دا راپور چې د جون په میاشت کې خپور شوی پکې ویل شوی دی چې افغانستان د نړۍ په سطحه شپږم ستر هیواد دی چې ډیر وګړي یې په کور دننه بې ځایه شوي دي. په راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د جګړې له ډیرېدو سره 1,200 ډیر افغانان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې ډیر شمېر یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقاني ازادي راډیو ته وویل اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه شویو د ستنولو لړۍ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري په مرسته پیل کړې ده.
اوس مهال په کابل کې مونږ څه د پاسه 9,000 کورنۍ داخلي بې ځایه شوي لرو چې د هغوی سروې شوې ده. ځینې کورنۍ چې هغوی په خپله خوښه باندې خپلو سیمو ته ستنېږي هغوی ته مونږ ترانسپورت برابرو، د نقدي مرستې هم ورسره کېږي او د خوراکي توکو مرستې هم ورسره کېږي او خپلو سیمو ته ستنېږي. دا شمېرې د تغییر په حال کې دي.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی د اټکل له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې په کابل کې 4,000 بې ځایه شوې کورنۍ وې چې د دوی له ډلې 4,500 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دوه اونۍ مخکې په خپل یو تازه راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال له جنوري میاشتې د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې نږدې 1.3 میلیونه افغانانو د جنگونو او طبیعي پیښو له امله خپل کورونه پرېښي دي. خو له دې سره هم په افغانستان کې د خپلو اصلي سیمو د پرېښودلو لړۍ روانه ده. سره له دې چې وچکالي په ځینو سیمو کې سبب شوې، ورسره په پنجشیر، اندرا، بلخاب او د هیواد په نورو سیمو کې جګړې هم له دې بهیر سره مرسته کړې ده. په وروستیو کې ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې د سرپل له بلخاب څخه 25,000 تنه بې ځایه شوي دي، چېرته چې طالبان له خپل پخواني هزاره قومندان مهدي مجاهد سره په جګړه کې ښکېل شول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2,000
15,090
او 1,800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو په همدې څپو پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه د غرض په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه او واضح اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه په ګډه واورو او په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي.
زه الهام یم د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ د قسم آزاد د منطقې سرسي زربلنګ کې. ور د مسلمانانو څخه په بار بار دا غوښتنه ده چې دلته د مرسته یو دانه خزاره یو مرد د خدو سره ډېر په مشکل کې یو. حتی بیخي به لوړې غونډې ته چې وښي یا دوی لاندې مرجی خوا چور سواس یا د نظالې خوا دلته بیا ټریبنان کار کوي. ډېر بدراز مړ سره په مشکل کې یو. د مسلمانانو څخه غوښتنه ده چې دلته دانه خزاره یو کښې دي موږ ډېر نادر او په مشکل کې یو.
زنافیا افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې. دا چې په افغانستان کې د یو طرف نه طبي پیښې دي او د بل طرف نه خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دومره ګران شوي دي. تجارانونه چې کوم څه د خارج سره واردوي هغه وایي چې ډالر پورته شوی، دغه کوم څه چې په افغانستان کې خپل تولید دی هغه هم ورته په دومره ګرانه بیه راکوي چې امر ته د ډالر پلمه کوي. یعنی مخکې چې د یو لیټر تیلو بیه 50 افغانۍ وه هغه اوس 350 افغانۍ ته پورته شوې ده. او کریډیټ کارډ چې مخکې په 50 افغانۍ باندې وه هغه کریډیټ کارډ اوس په 50 افغانۍ په 50 افغانۍ. دغه کریډیټ کارډ چې په 2,500 افغانۍ مخکې اوس په 300 افغانۍ دي. یعنی دغه کوم څه چې دي دا خو نه د خرید څه نه دي راوارد شوي چې دا هم دومره په ګرانه بیه مشتره کوي. نو موږ د تجارانو وروڼو څه دا هیله او خواهش دی چې کوم څه چې دوی د خرید څه نه راواردوي په افغانستان کې خپل تولید یعنې د ولایت نه بل ولایت ته انتقالېږي باید چې هغه خو موږ ته په ارزانه بیه باندې راکړي.
دغه طالبانو چې اعلان کړی دي چې دغه 100 ټنکره چیل مو ایله کړل د بندرونو څخه، نو اوس د دې څخه دا هیله کوو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي او عام ولس ډیر ستړي دي ډیر ستړي دي چې دغه نرخونه کنټرول کړي. دا مونږ د مشران څخه هیله ده.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه رفیع الله فریادی خبره کوم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. امارت اسلامي ته چې وروره دا د تیلو د نرخ ډیر لوړ دی، کچه ډیر لوړ ده، باید دا تیل نه کې یو نرخنامه ورته وټاکي راکښته یې کې وروره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.